آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن ده. نن د شنبې ورځ ده او د 1315 هجري شمسي کال د سور څلورمه ده. د 2018 میلادي کال د اپریل درشتمه ده. د مهم خبرونو غټ ټکی
د کابل په برید کې د یو پخوانی طالب بندي د ګډون پلټنه کیږي. په پاکستان کې د القاعده مالی مرسته کوونکي نیول شوی او د امریکا جمهور رئیس برطانیې ته د اروپایي ټولنې سره د نه یو ځای کېدو په صورت کې خبرداری ورکړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې د افغانستان دیني علماو غوښتنه کړې هغه دولتي چارواکي باید برطرفه محکمه شي چې د خارجي استخباراتو لپاره جاسوسي کوي. خو اوس د شکر الله رحیم زینا پوره خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د کابل په برید کې د یو پخوانی طالب بندي د ګډون پلټنه کیږي. افغان حکومت وایي چې د کابل د سیشمې د ورځې په برید کې د بګرام د پخوانی زندانه د یو خوشی شوی طالب د ګډون په حق لا د خبرو شوو رپورټونو پلټنه کیږي. د افغانستان د جمهوریت رئیس د بیان مرسیال د وخان مینپال امریکا غا غشنه راوړل ته وویل چې د کابل د سیشمې د ورځې په برید کې د بګرام د پخوانی زندان د یو خوشی شوی طالب د ګډون په باب دوی ته هم راپورونه رسیدلي دي او دوی وسته د راپورونو ارزونه کوي.
تروسه په لاره په لټه نه دي بشپړې سوي او خاص حیات په دغه برخه کې ګمارل سوی دي. نو مدیر ژر به موږ دغه کس پاړه باندې شي څوک څنګه څه وخت د چا له خوا څخه دغه سوی دي خوشي سوی دي له سوی دي په دې اړه باندې په لټه نه کیږي. عمر وګا په لټه نه تر بشپړې وروسته تاسو ته مکمل معلومات درکړي.
د کابل د پلی محمد خان په سیمه کې د سیشمې د ورځې د بریټ وروسته طالبانو رسنۍ ته په دغه بریټ کې د شامل دوه بریټګرونو مونږ او یو لنډ ویډیو واستول چې پکې عبدالولی آغا په نامه د قندار ولایت یو سیدونکو وایي په زندان کې د زندان د ساتونکو ناوړه چلند دي لامل شو چې خپل کړنې ته دوام ورکړي. په پاکستان کې پولیسو د عبدالرحمن سندي په نامه هغه شخص نیولای چې د القاعده د شبکې سره مالی مرسته کولې. پولیسو ویلي دي چې سندي د کراچۍ په ښار کې نیولای. عبدالرحمن سندي د څلورو کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په تور لس کې و. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په 2012 کال کې په دې خطر د هغه نوم په تور لس کې شامل کړ چې د القاعده د شبکې سره یې مالی او نورې مرستې کولې. داسې ګمان کیږي چې سندي د القاعده د شبکې د مشر ایمن الزواهری او بل جګپوړي غړي ساوت میمون سره نږدې اړیکې لري. په میمون دا شک کیږي چې په 2002 کال کې امریکایي ژورنالیست ډانیل پیرل تښتولی او وژلی دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما برطانیې ته خبرداری ورکړی که د اروپایي ټولنې نه ووځي د امریکا د سوداګرۍ په معاملو کې به دغه هیواد د نړۍ د هیوادونو په قطار کې وروستی وي. جمهور رئیس اوباما د برطانویانو نه وغوښتل چې د جون د میاشتې په ریفرنډم یا عمومي انتخاباتو کې د په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو په طرفداري رایه ورکړي.
The outcome of that decision is a matter of deep interest to the United States because it affects our
د متحده ایالاتو لپاره د دې پریکړې نتیجه ډیره مهمه ده ځکه چې هغه زموږ پر راتلونکي هم اغیزه کوي. د برطانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د پارلمان هغو غړو چې په اروپایي ټولنه کې د برطانیې د پاتې کېدو ملاتړ کوي د ښاغلي اوباما د دې غوښتنې ستاینه کړې. خو ځینو نورو بیا په جمهور رئیس اوباما انتقاد کړی چې د برطانیې په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه کوي. جمهور رئیس اوباما د لندن او واشنگټن اړیکې وستایلې او هغو کسانو ته چې هغه په کورنیو مسایلو کې په لاسوهنې تورنوي ویل چې په اروپایي ټولنه کې د برطانیې پاتې کېدل د دې هیواد مقام لوړوي او قوت ورکوي. په برتانیا کې د همدې روان کال د جون په میاشت کې عمومي انتخابات یا ریفرندم کېږي او خلک دا پریکړه کوي چې په اروپایي ټولنه کې پاتې شي که ترې بیل شي. د امریکا متحده ایالات وایي چې له ایران سره د لاسلیک شوې اټومي موافقې له مخې دغه هیواد نه درندې اټومي اوبه اخلي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبریال پام ډاکنز په رپورټ کې چې زموږ همکار سید سلیمان شاه برابر کړی.
د ایران سره د لاسلیک شوې موافقې د یو برخې په توګه 2 ټنه درندې اتومي اوبو اخلي. درندې اتومي اوبو چې په اتومي بټیو کې له پلاټونیم نه تولیدېږي معمولا د اتومي وسلو په جوړولو کې ورنه استفاده کیږي. پروس کال په ویانا کې د ایران سره د لاسلیک شوې موافقې مهم مقصد او هدف دا و چې ایران به په غلا د اتومي بم له جوړولو نه لاس اخلي او په بدل کې به امریکا او اروپایي انډیوالانې پر ایران باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کوي. د دغه پلان تفصیلات د جمعې په ورځ په وینا کې د امریکایي او ایرانی ډیپلوماټانو له غونډې نه وروسته افشا شول. په غونډه کې د اتومي موافقې د مادو د عملي کولو او د دواړو خواوو د مکلفیتونو په اړه خبرې وشوې. ایران مخکې د خپلو اتومي بټیو د ټیټي کچې غني شوي یورانیم په روسیې باندې پلورلی وو او روسیې ورسره په عوض کې مرسته وکړه چې لویدیځو ملکونو سره اتومي موافقه حاصله کړي. توقع ده چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال د ژغورلو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په زمن کې ملاقات وکړي او په دې اړه به نورې خبرې هم وکړي. خو د ایران خارجه وزیر وویل چې له امریکا سره د ایران اختلافات په بشپړ توګه نه دي حل شوي. د امریکا د خارجه وزارت ویان جان کربی وایي توقع کیږي چې ایران به په راتلونکو هفتو کې امریکا ته د درندې اوبو ورحواله کړي او د انرژي وزارت وایي چې امریکا به د اوبو په نړیوالو تاجرانو او ساينسي مؤسساتو باندې وپلوري.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دونه وریا. د اسلامي دولت یادایش د ډلې جنگلیو د سوری د حکومت د هغه جنگلیو ته کې پلوټ نیولای چې د پایتخت دمشق په جنوب لویدیس کې د جمعې پر ورځ ولیدل. د اماق خبري ایجنسی وایي چې پلوټ اعظم عید نومیده او د حماد ایالت اوسیدونکی دی. د هغه الوتکه د دمشق ښار ته نږدې ولیدله خو هغه په پراشوت کې ژوندی راښکته شو چې وروسته بیا د یخیانو لاسته ورغی. دغه خبری ایجنس همدارنګ په یو ویډیو کې د الوتکې ټوټې خودلې دی او ادعا کوي چې د الوتکه د هغې وسلوالو په دافع هوا وشتلې او غورځولې ده. په ویډیو کې د اسلامي دولت یادایش جنگلي هم لیدل کیږي چې د الوتکې شاوخوا ګرځي. د الوتکې په وی ټوټې د سوری بیرغ هم لیدل کیږي. او رسې خبر ده چې په اکواډور کې د 2.8 درجو په شدت د زلزلې د مړو شمیر 602 کسانو ته ورسیده. د زلزلې د همدې تیر شنبه په ورځ په اکواډور کې وشوله. په دې تیرو څو لسیزو کې دومره قوي زلزلې په هغه هیواد کې نه و شوې. پرون د جمعې په ورځ هم د هیواد په ځینو ځایونو کې د زلزلې ټکانونه محسوس شوې دي خو چاته د سر او مال زیان نه دی اړولی. چارواکي وایي چې پر زلزلې کې 2,402 کسان ژوبل شوي او 113 نور تر اوسه تری تم دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسې زموږ غږ د واشنگتن اوري. لکه چې مخکې مونږ ویل د افغانستان دینی علما غوښتنه کړې هغه دولتي چارواکي باید برطرف او محاکمه شي چې د خارجي استخباراتو لپاره کار کوي. د خبره د جنوبي ولایتونو علماو د کابل د ورستۍ خونړۍ پیښې د غندلو په زمن کې د غونډې په غونډه کې په وینا کې کړې ده. په موقع زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټر چې د کندهار نه رالیږلی دی.
په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې د کابل د خنړی پیښې د قربانیانو د ارواحونو د خوشی لپاره د جمعې د لمانځه پر وخت د دعا لاسونه لپسول او د افغانستان ملي بیرغ پر ټولو دولتي ودانیو باندې نیمځوړندره پیدي. د کابل پیښې پر عامو افغانانو هم ژور اغیز کړي او له حکومت څخه غواړي چې دغه ډول پیښو ته نور د زور په ژبه جواب ووایي. خو په دې باب ډیر پام په زابل کې د دینی عالمانو هغه وینا او تورا وشتي و چې د پاکستان د استخباراتو پر ضد توندې خبري وکړي او یا سازمانې د افغانانو د وژنې اصلي مسولیت کړ.
آیا چا فتوا ورکړه نن به پاکستان اس آی نن به پاکستان ایجنټان نن به استخباراتي کړو ایجنټان یو بل ته مبارکي وکړي چې په افغانستان کې بیا د مشما بشارت ورسره. آیا دا مسلمانې آیا په قران کې دار کم فیصله ده؟
په نظام کې دننه د بهرنیو استخباراتو نفوذ او د مخنیوي لپاره د حکومت نه پاملرنه دوه نور هغه مهم ټکي وو چې دینی عالمانو د کابل د پیښې په توند خبرګون کې ورته ګوته ونیول.
خو افسوس پدې کوو وکان پدې خپای چې زموږ په دولت کې ځای دی پنځه ځکار پدې ونه ځای دی چې لا دایې کوی و باسي کوی په اسلام آباد کې دی پدې د وزارت په سر کې پېژرا پی
ټول راځه په پکړه ټول راځه په دروازه کې داسې کړنس پر دې وزارت سره د پورت سره ما ما ځان
ورسې
خلاص راسته شي له زموږ باندې
ولسی مشرانو بیا تر بل هر وخت د افغانانو ترمنځ یوالی د سنزو د حل اساسي حل لار یاد کړه او په دې برخه کې پر افغان سیاسيونو او حکومتي مسولینو باندې ژغ وکړ چې د هیواد ژغورنې لپاره دي ټول اختلافات شاته کړي.
لا سره ورته اتحاد میچ پاتو کومور دا شی وایي چې په دې کې پاکستان په پاجې ایران یا بلم ځای بلم ځای نو اخو یا مخالف نو مخالف هم دا ترې څه دغه خبرې چاندي ام ځای چټم ته ټکوله سره زموږ ورکه ته جنجال کې مزه بزایې کوو زموږ ټریننګ کوو
کابل کې د سیشن به د ورځې په بریټ کې څلور شپته تنه وجل سوي او درې سو وصل وشتنه نور ټپياندي. وسلوارو طالبانو د دې بریټ مسولیت اخیستی، خو افغان حکومت نن اعلان وکړ چې د دې خنړی بریټ پلان په پاکستان کې جوړ سوی وو او د حقانی شبکې لوري عملی سو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري د مغوستان اتبجی او 24 دقیقې کیږي او دا هم زمونږ د خبربني بل مطلب په نړۍ کې د ځنګلي او سمندري حیواناتو د نسل د نابودۍ لړۍ لخپل عادي رفتار نه دا وخت تقریبا زر چنده ګړندې شوې ده او ساينس پوهان په دې باور دي چې د زمکه کره د شپږم ځل لپاره د یوې کتلې یا غټ ډلېزي نابودۍ په لور رهي ده. په واشنگتن کې د امریکا غاک د خبريالي روزنی سکربل د ریپورت مهم ټکی به زاسې سلیمان چاته استا دروورم. د فوسیلی ریکارډونو ته مطالعه په دوران کې معمولا ساينس پوهانو ته دا واقعیت څرګندېږي چې د ځمکې په مخ د کتلې یا ډلې نابودۍ نه وروسته ځنګلي او سمندري مخلوقات خپل ژوند څنګه بیرته پیل کوي او نسلونه دوام کوي او د فوسیلونو مطالعه انسانانو ته په دې اړه هم ګټور معلومات ورکوي چې که د ځمکه په مخ ژوند شپږم ځل لپاره د نابودۍ سره مخامخ شي څه باید وکړي. تقریبا 250 میلیونه کلونه مخکې چې د یو ډیر غټ آتشفشان یا اور غورځونکي نه په میلیاردونو ټنونه غاز فضا ته وخوت او د ځمکه په اټموسفیر کې تیت او پرک شو، چاپیریال او اقلیم یو دم دومره ګرم شو چې د ځمکه په مخ د سمندرونو کیمیاوي جوړښت او ساختار په فوق العاده توګه بدل شو. د آتشفشانی چاودون نو وروسته د ځمکه په مخ په سولو کې 95 سمندري حیوانات او په سولو کې 15 د وچ مخلوقات مړ شو. ساينس پوهان وايي کوشش کوي چې د وژل شو مخلوقاتو د فوسیلونو د مطالعې کولو په مرسته ځان په دې واقعیت پوه کړي چې له دومره غټې تباهۍ نه وروسته ځینو سمندري او ځنګلي حیواناتو په څه ډول وکولی شو چې وده وکړي او نسل ژوندی پاتې شي. د دغو قدیمی فوسیلونو په جمله کې چې ساينس پوهان یې څېړي، یو فوسیل چې هغه ډیر په غور مطالعه کوي د ټیرا سیډز یا د لستروسور په نامو د یو غټ پستاندار حیوان هډوکی دی. امریکایي پیلنتولوجست یا لرغون پیژندونکي کین انجلزیک چې د شیکاګو په فیلډ میوزیم کې له خپل ملګرو سره یو ځای په دې اړه څېړنې کوي چې دغه حیوان نسل د ځمکه په مخ د ژوند له نابودۍ نه وروسته په څه شکل خوندې پاتې شو. د خپل ټیم په ملګرتیا د لستروسور په فوسیلی کالبوت په لابراتوار کې مایکروسکوپي څېړنې سرته رسولې دي. امریکا غږ ته وویل چې د هغو معلوماتو پر وړاندې چې د څېړنو په دوران کې ورته په لاس ورغلي دي، داسې معلومیږي چې د عامې یا ډلې نابودۍ نه مخکې لستروسور 14 او 14 کلونه ژوند کاوه او د بدن هډوکي تقریبا 2 متره اوږده وو. کله چې موږ د څېړنو په دوران کې د پریمیان ټراسیک هډوکي لرونکو حیواناتو د نسل د نابودۍ د عواملو د معلوماتو سره حتی ورسېدو پوره تفصیل راته څرګند شو او معلومه شوه چې اوس د ځینو سمندري حیواناتو د مرموده معمولا یو کال او یا دوه کال په سرعت نسل ډیریږي خو د مرموده لنډي. یو تازه څېړنه چې د ساينټیفیک ریپورتس په میشتنی مجله کې چاپ شوې ده وایي چې د دریم ځل لپاره د ځمکه په مخ د حیواناتو د نابودۍ وروسته که د شپږم ځل لپاره هم د ځمکه په مخ د هغوی نسل د نابودۍ له خطر سره مخامخ شي، امکان لري چې د ژوندې پاتې کېدو چانس او امکانات به په موجوده نامساعد چاپیریال کې په 16 کې تولیخ ته نه زیات نه وي. انجل زیکویل چې په موجوده زمانه کې دا مسل د تطبیق وړ دی. چوای په چټکۍ پیدا کیږي او په ځوانۍ کې مري. خو مثال د اټلانټیک په سمندر کې د کارډ یا غړلرونکو کبانو د نسل کمیدل دي. اصلي وجه دا ده چې د کبانو نیول په صنعتي کجا د ډېر مودې راهیسې دوام لري او نسل مخ په ختمېدو دی. پروفیسر انجل زیک وایي چې د کارډ یا غړلرونکو کبانو په خوا په اوسط ډول د اټلانټیک په سمندر کې د لسو کلونو او 15 کلونو په شاوخوا کې ژوند کوو او نسل به د سمندر په سړه هوا کې په چټکۍ وده کوله، مګر اوس یې د ژوند چاپیریال بدل شوی دی.
په دومره زیات مقدار نیول کېږي چې نشي کولای چې بل نسل وزېږي. انجل زیکویل چې 225 کلونه مخکې د سمندري او ځنګلي مخلوقاتو د نابودۍ برعکس دا ځلې د ډله ییزې نابودۍ موارد انسانانو او د هغوی د ناوړو فعالیتونو په غاړه ده او د ځمکې د اقلیم د ګرمېدو مسؤلیت په غاړه لري. چاپېریال یې دومره چټل کړی دی چې په خپل لاس د سمندري او ځنګلي حیواناتو ژوند تباه کوي. دا درس ورنزده کوو چې انسان باید حتمان د داسې بدلون لپاره وزن تیار کړي چې د شپږم ځل لپاره په ډله ییزه توګه د ځمکې په مخ د ژوند د محو کېدو او نابودۍ په مخنیوي کې ګټور ثابت شي. کین انجلزیک نړیوالو ته مشوره ورکوي چې د خپل بقا سوچ کوي چې ژوند مو اوس د بل هر وخت په مقایسه د یوې غټې تباهۍ له خطر سره مخامخ شوی دی او د پخوانیو مخلوقاتو له فوسیلونو نه باید حتمان عبرت واخلئ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د مخستان 8:55 دی. چین د افغانستان سره د 100 میلیون ډالرو نظامی مرستې ژمنه کړې ده او د پاکستان، تاجکستان، افغانستان او چین ترمنځ د یو امنیتي بلاک د جوړېدو وړاندیز کړی دی. د چین چارواکي وایي چې دا کار د ملي خپل ملي امنیت د ګټو په خاطر کوي. دا شرح د بلاک جوړېدل تر کومه حده پورې د افغانستان په ګټه دي؟ اشوق الله رحیمزوی د کارپوهانو نظرونه اخیستي دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
چین په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت یادایش د فعالیتونو په حق له اندېښنه لري، ځکه دغه هیواد وایي که چیرته دغه ډله په سیمه کې یو څه قوت پیدا کړي، د چین په لویدیځ کې د یاغي ډلو سره به لاس یو کړي او دننه په هغه هیواد کې به سرخوږی جوړ کړي. کالن کوکمن د چین او امریکا ترمنځ اختلافات مني، خو زیاتوي څرګند نه ده چې چین به په دې بلاک کې څه ډول همکاري وکړي، خو متحده ایالات د دې طرفدار ده چې چین د افغانستان د امنیت په برخه کې همکاري ته راودانګي.
To the extent that Chinese investments help the Afghan economy, help the Afghan
د متحده ایالاتو حکومت چین د هغو پنګ اچونکو سره موافقه لري چې د افغانستان د حکومت او اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره کوي. متحده ایالات غواړي نه یوازې چین بلکې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي هم د دغه هیواد سره د اقتصاد په پیاوړي کولو کې همکاري وکړي.
خغله کوکمن وړاندې وایي چې د سیمې د هیوادونو او په ځانګړي ډول د پاکستان د امنیتي وضعیت په حق له د چین اندېښنې ورځ په ورځ مخ په زیاتې دودي، او همدا وجه ده چې دغه هیواد د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې په څلور اړخیزو خبرو کې هم فعاله ونډه درلوده. خو آیا د دغه ګډې همکارۍ له برکته به پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې رښتینی نقش ادا کړي کنه؟ کوکمن دا مني چې چین په پاکستان کې زیات اثر رسوخ لري، خو البته دغه هیواد به هیڅ کله په پاکستان دومره زیات فشار را نه وړي چې دا غوي خوا په بد شي او یا یې د کولو وس ونه لري. دا کارپو هم درنګوي چې د امنیتی بلاک پراتک سره به پاکستان د طالبانو په برخه کې خپل دریز بدل نکي، او د هغه په قول د خو او بدو طالبانو مسله به همداسې روانه وي، ځکه چې پاکستان په اصطلاح خ طالبان د خپل ملي ګټو ساتونکو ګڼي.
Thus far I would say, you know, China has taken some steps.
چین پاکستان یو څه همکارې ته هڅول دي، خو البته هلې ځلې ډېرې جدي نه وي. پاکستان د سولې په خبرو کې د منځګړیتوب نقش ادا کوي، خو په عین وخت کې په طالبانو باندې د خپل اندازې نه د زیات فشار واردولو کوشش هم نه کوي.
امریکایي کارپو کالن کوکمن د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو په حق له هم چندانې خوشبین نه ښکاري، ځکه هغه وایي چې لیوي خوا د سولې خبرې روانې دي او لبل خوا طالبان د خپلو پسرنۍ عملیاتو اعلان کوي. کولمن وایي د افغانستان په حکومت کې هم ځینې کسان شته دي چې د سولې په خبرو کې خنډونه پیدا کوي او نه پرېږدي چې دغه پروسه پر مخ ولاړ شي. د هغه پر وینا تر څو چې په خبرو کې د یو بل د شرطونو د منلو لپاره نرمښت ورخدل شي، د سولې خبرې به هم پر مخ ولاړ نه شي.
There have definitely been efforts to sort of get this sort of process.
The day parose de pel ke do lpara halizali pel shwi di. Khud khabar lpara kumahkara agenda na da jula shwi. Pade ham khabar ni di shwi che turkuma hadaba da yobal shartuna mani aw sumra riayat bakai. Kacheta yoshmir jiddi pukhtun ta jawabuna un mundil shi da soli pa makh ke prato khanduna la manzani shit lale.
Pa hamdi hal ke pa Pakistan ke da Afghanistan pa khwanai safir Ahmed Saidi wai che په پاکستان د چین اثر رسوخ کار دی، خو چین به هیڅ کله هم پاکستان د افغانستان په خاطر خفه نکي.
دوبره شي دوست او محبت او طرفداري له پاکستان نه کوي، د افغانستان نه نه کوي. تر څو علم ده چې میلیارډ ها ډالر چین پاکستان ته کومه زما هر ډول چین دی غوړنه تشویش لري، غواړي چې ټول چین ته راوړي. بیا نو دوبره چې موږ باور وکړو چې چین داسې حرکت یا داسې عمل کوي چې پاکستان
د فریزي د افغانستان سره وبرګي ظالمو باور او غزنست. خغلی سیدی په دې باور دی چې تر هغه وخته چې پاکستان په دې قناعت نیوي کړی چې په افغانستان کې ناامني د هغوی په زیان ده، د افغانستان سره به د زړه د اخلاصه همکاري ونه کړي. چین د پاکستان او چین د اقتصادي دالیس په پروژې کې 46 میلیارد ډالر پانګه چولې، او همدا وجه ده چې د خپل اقتصادي ګټو د خوندي ساتلو لپاره به هم په سیمه کې د ثبات راتګ لپاره هلې ځلې وکړي. او د کارپوهانو په باور چې دغه کار به خایي د چین په لاس پاکستان هم په افغانستان کې د امنیت پر راوستلو کې همکاري ته وهڅوي.
او
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز اوري. د کابل په برید کې د یو پخوانی طالب بندي د ګډون پلټنه کیږي. افغان حکومت وایي چې د کابل د سه شمې د ورځې په برید کې د بګرام د پخوانی زندان څخه د یو خوشی شوی طالب د ګډون په حق لا د خبرو شو رپورټونو پلټنه کوي. په پاکستان کې پولیس وایي د عبدالرحمن سندي په نامه هغه شخص نیولې چې د القاعده د شبکې سره مالی مرستې کولې. پولیسو ویلي دي چې سندي د کراچۍ په ښار کې نیولې دی. عبدالرحمن سندي د څلور کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په تور لست کې هم و. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما برتانی ته خبرداري ورکړې کډ اروپای ټولنې نه ووزی د امریکا د سوداګرۍ په معاملو کې به دغه هواد د نړۍ د هوادونو په قطار کې ورستای وي. جمهور رئیس اوباما برتانویانو نه وغوښتل چې د جون د میاشتې په ریفرندم یا عمومي انتخاباتو کې د اروپای ټولنې کې د پاتې کېدو په طرفداري رائے ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو وایي چې له ایران سره د لاسلیک شوی اتمی موافقې لمخې د غهوات نه درندې او باخلي. د امریکا خارجه وزارت او د انرژي وزارت د جمی پورس د خبر تصدیق کوي چې وایي متحده ایالات به د سره د اتمی موافقې د یوې برخې په توګه دوه وشتنه درنې او به واخلي. د اسلامي دولت یادایش د ډلې جنگیالیو د سوری د حکومت د هغې جنگي الوتکې پیلوټ نیولای چې د پایتخت دمشق په جنوب کې په جنوب لویدیځ کې د جمعې په ورځ الوتکه ولویدله. د عماق خبري اجانس وایي چې پیلوټ اعظم عید نومیده او د همه ایالت اوسیدونکی دی. د هغه الوتکه دمشق ښار ته نږدې ولویدله خو هغه په پراشوټ کې ژوندی ښکته شو چې وروسته بیا د یغینو لاسته ورغی. د خبري اجانس همدارنګه په یو ویډیو کې د الوتکې ټوټې ښیي او ادعا کوي چې د الوتکه د هغوی وسلوالو په دافع هوا ویشتلې او غورځولې ده. په اکوادور کې د 2.8 درجو په شدت د زلزلې د مړو شمیر 622 کسانو ته ورسیده. د غزلزله د همدې تیرې شنبه په ورځ په اکوادور کې وشوله. په تیرو 14 کې دومره قوي زلزله په هغه هیواد کې نه و شوې. پرون د جمعې پورس هم د هیواد په ځینو ځایونو کې د زلزلې ټکانونه محسوس شوې دي خو چاته یې د سر او مال زیان نه دی اړولی. وروستۍ خبر دا چې د متحده ایالاتو پوځي چارواکي وایي په تیرو 15 میاشتو کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یادایش په ډلې هوایي بمباري شروع کړي تر اوسه پکې 40 عام خلک وژل شوي او 11 ژوبل شوي دي.
او د هم د دې خبرونه په پای کې د افغانستان د څخروند هوا حالت د سانتیګراد په حساب نن په کابل کې د تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 40 درجه سانتیګراد ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 20 درجه ده. په اسد آباد کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 12 ده. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 20 ده. په شرنا کې د تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه 18 ده. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 20 درجه ده. په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه 20 درجه ده. په میمنه کې د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 18 درجه ده. سانتیګراد په حساب اټکل شوی ده. او په زرنج کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 18 درجه سانتیګراد اټکل شوی ده. ډیر محترم اوریدونکو زموږ د خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا حاضر شو.